Radio.
شنبه د لړم شپږم د نومبر ولسمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیل شوې. دا خبرونې د ماښام تر روبه جو په منځني څپه د ولش پښ نیمې په ټول افغانستان کې خبري شي. ازادي راډیو د افغانستان په لویو شهرونو کې د اف ام په 3.15 هم نیولای شي. روانه خبرونه زحمت شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې به وړاندې واوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د افغانستان د سولې ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد وایي د سولې له هلو ځلو به افغان حکومت نه څنډې ته کیږي. مخکې تر دې چې په دې اړه تفصیل درکړو خبرونه لرو. افغان حکومت له وچکالی ځپلو افغانانو سره د مرستو د جلبولو نوې هڅې کوي. د افغانستان دفاع وزارت د سرتیرو د مرشوب لید کمیدو په خاطر نوې ستراتیژي جوړه کړې او د پاکستان په کراچي ښار کې چاودنه شوې. د خبرونو تفصیل. حکومت وایي هڅه کوي په افغانستان کې له وچکالی ځپلو افغانانو سره د مرستې لپاره د جنیوا په کنفرانس کې د مرستندویو هیوادونو همکاري جلب کړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وای هغه 3 میلیونه او 15 لکه افغانان چې وچکالی ځپلي عاجلو غذایي او نورو مرستو ته اړتیا لري. په جنوا کې د دې ادارې ویان پرون وویل روانې وچکالی د افغانستان 40 ولایتونه ځپلي دي. د پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر نجیب آقا فهیم پرون ازادي راډیو ته وویل
در نظر است که به عنوان یکی از مشکلات
په پام کې دا د موضوع د جدي ستونزې په توګه د جنیوا پر روان کانفرنس کې د افغانستان ملاتړ او همکارو هیوادونو سره متراسي چې د هغوی پام را جلب سي. هڅې روان دي هله لرو چې نتیجه ورکړي.
ټاکل شوی ده د جنیوا کانفرنس د روان نومبر میاشتې په 28 او 29 جوړ شي. د خوړو نړیوال پروګرام وای په افغانستان کې د وچکالی له کبله څه باندې 2 لک کسان بې ځایه شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د جګړې په ډګر کې د افغان سرتیرو د مرشوب لید مخنیوي لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې ده. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل
دغه ستراتیژي له تیرو 2-3 میاشتو راهیسې د دې کار شروع شوی دی. په یو شمېر سیمو کې زموږ هغه وړې پوستې چې هغه ستراتیژیک اهمیت نه لرلې هغه په هماغه سیمې ته نږدې په یو بل ځای کې په بیس بدلې شوي دي. لوی بیسونه څو ګټې لري. یو دا چې زموږ ریزرو قوتونه لرو، بل تهاجمي حالات زیات شولو، د دې تر څنګ موږ خپل وخت حمایه کولای شو. د کومندو عملیات، د هوایي ځواکونو عملیات.
له 2015 کال راهیسې د افغانستان څخه باندې 8000 پولیس او د پاو سرتیری وټل شوی دي. د ولسمشر اشرف غنی لخوا د دغو اعلان شویو شمیرو له مخې په اوسط ډول هر ورځ 15 افغان سرتیری چې په اونۍ کې 115 اویا تنه کیږي وټل کیږي. د بلخ د محلي سینما ممثل قدوس فرهمند د نامعلومو وسلوالو په حمله کې وژل شو. د بلخ ولایت د خلم ملسوال تاج محمد رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې پیښه پرون ماسپښین د خلم ملسوالی په مربوطاتو کې شوې ده. رحیمی زیاته کړه چې د هنرمندانو یو ډله امنیتي ارګانونو ته له خبر ورکولو پرته خلم ملسوالی ته د یو سینمایي پروګرام لپاره تللی و.
دوی په سیمه کې هنري کارونه درلودل. پر موټر سایکل سپرو دوه نامعلوم کسانو غشتل د دوی ټلیفونونه او نور شین ورڅخه واخلي. یوازې د فرهمن کوچنی ټلیفون پاتې وو. هغه له ټلیفون ورکولو ډډه وکړه ځکه ویلې چې غواړي له نور سره پته ماسکی وي. وسلوالو په دې وخت کې اوربندې ډزې کړې چې په نتیجه کې فرهمن وژل شوی دی.
د خلم ملسوال وای په پیښه کې د شاغلي فرهمن دوه نور همکاران ټپین شوي دي. د پاکستان پولیس وایي د کراچي په ښار کې بمی چاودنې 2 تنه وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. دا چاودنه پرون د مالیر په سیمه کې وشوه. پولیس وایي چې د سړک د غاړې بم له یو بازار سره نږدې وچاودید. د 2 ټپیانو روغتیايي وضعیت نازک شول شوی دی. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. کراچي د پاکستان په جنوب کې د سند ایالت مرکز هغه ځای دی چې هلته غیر قانوني افراطي مسلمان فعال دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي د ځانګړي پلټون کې رابرټ مولر د پښتنو ځوابونه په لیکلي بڼه بشپړ کړي دي. شاغلی مولر د امریکا د 2014 کال د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د روسیې دخالت څیړي. ټرمپ پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل د مولر پښتنو ته په اسانۍ ځوابونه لیکلي دي. د وویل دا ورځنی پښتنې وي چې ما ځواب کړي د هغو لپاره مدافع وکیلانو ته اړتیا نه لرم. ولسمشر ټرمپ ونه ویل چې دغه ځوابونه به کله رابرټ مولر ته سپاري. هغه خپلې پخوانۍ څرګندونې بیا تکرار کړې چې د مولر تحقیقات یوه رسوایي ده او د ده کمپاین او د هغو ایجنټانو ترمنځ چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د حکومت استازیتوب یې کاوه کوم جوړجاړی نه و. رابرټ مولر ته لوړاندې د نورو ترڅنګ د ټرمپ د ملي امنیت پخواني سلاکار مایکل فلین او د ټرمپ د کمپاین پخواني مشر پال منافورت پر خپل جرم اعتراف کړی دی. د ترکیې پولیسو 13 تنه فعالان، خبریالان او اکاډمیک شخصیتونه نیولی دي. پر دوی تور پورې دی چې د بشري حقونو له فعال عثمان کوالا سره ارتباط لري. کوالا د هغو ادعاو له کبله په زندان کې دی چې ویل کېږي د 2013 کال د اعتراضونو په مرسته یې د حکومت د نسکورولو هڅه کړې ده. د ترکیې حکومت وای هغو اعتراضونو د 2016 کال د جولای میاشتې ناکامې کودتا ته لار هواره کړه. د ترکیې پولیس وای هغه کسان چې پرون نیول شوي په دې تورن دي چې له کوالا سره یې د 2013 کال د مې میاشتې ناکراریو ته لمن وهلې ده. دا خبرونه د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. زلمای خلیلزاد وایي چې د افغانستان د سولې لپاره چې کومې هلې ځلې کوي د افغانستان له حکومت سره به سلام مشورې کوي. په دې ترڅ کې د سولې عالي شورا دې خبرو ته هیله منه ده.
هیله من یو چې ژر تر ژره د افغانستان بین الافغاني مذاکرات حکومت او طالبانو ترمنځ پیل شي.
په دې خبري مجله کې مو د ارګ له لوري د سولې د مشورتي بورډ د جوړېدو له هڅو خبرو.
هر اقدام که صورت میگیره حکومت افغانستان با این بورد مشورتی از اقشار مختلف نمایندگی میکنه مشوره میکنه.
خوستیانو خپل تکړه شون کې وستایل او ونازول شون کې وای
د سپیکر کوم چې زنوی دند پایلوم زبې اندرا تر څو پر ژوندایم د ژوند تر وسې سلګي پرې د نوې نسل پر روزنه کې یو د حقیقت سستی او تمبلی و نه کومه.
د خبرونه په روسو کې د شون رنگونه په پروګرام کې لوي دکاندار سره شهیدلی.
اصل مال جدا تقریبا د شنل والی غوال تقریبا 15000 افغانی پوری هغه تمامي یو پرس یو بیگ.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی هڅه کوي افغان حکومت د سولې په پروسه کې څنډې ته پاتې نشي. تر دې مخکې شکایت شوی و چې د سولې په پروسه کې افغان حکومت په حاشیه کې پریښودل شوی دی. بلخوا د سولې عالي شورا هیله لري چې ډیر ژر به د زلمي خلیلزاد په منځګړیتوب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې بین الافغاني خبري پیل شي. صالح محمد صالح راپور لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي هڅه کوي ډاډمنه کړي چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې په پروسه کې په حاشیه کې پاتې نسی. ځینو افغان چارواکو د جمی پروزو ویل زلمی خلیلزاد دا هڅه په داسې وخت کې کوي چې شکایتونه سوي ګواکې افغان حکومت د سولې په روانه پروسه کې څنډې ته پریښول سوی دی. د سولې عالي شورا مرستیال حبیبي سرابي تیره پنجشنبه په کابل کې یوې غونډې ته وویل د سولې پروسه د دې شورا له لاسه وتلې ده. د رویټرز اژانس په حواله زلمی خلیلزاد د افغانستان د ټولنې لاستازو غواړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په روانو خبرو کې برخه واخلي. زلمی خلیلزاد چې تر روانې سېشنبه د سیمې په دویم سفر وتلې تیره اونۍ په کابل کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله، نور مقاماتو او سیاستوالو سره وکتل. د سوری علی شورا تمه لري چې د زلمی خلیلزاد په منځګړیتوب به بل اخره بین الافغانی مذاکرو ته زمینه برابر شي. د دې شورا وین سید احسان طاهری تیر شپه ازادي رادیو ته وویل
سولې لپاره کارونه کوي او ملاتړ کوي د افغانستان تر حاکمیت او مالکیت د سولې لپاره، خو موږ هیله من یو چې ژر تر ژره د افغانستان بین الافغاني مذاکرات حکومت او طالبانو ترمنځ پیل شي تر څو هر اجنډای چې وي هلته بین الافغاني تفاهم له لارې یو تصمیم نیول شي او موافقتنامه امضا شي تر څو افغانستان راتلونکي لپاره سولې او ثبات لپاره نوې خبرونه خلکو ته موږ او تاسو اعلان کړو او انشاءالله چې د افغانستان د مذاکرات لالاره مونږ او تاسو ټول د افغانستان لپاره عملی ګامونه د سولې د تضمین لپاره وچت کوم.
زلمی خلیل زاد چې په افغانستان کې زیږیدلی او د امریکا تابعیت هم لري، په وروستیو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی ټاکل شوی دی. ښاغلی خلیل زاد تیره میاشت په قطر کې د طالبانو له استازو سره وکتل او د سولې پر امکاناتو یې ورسره خبرې وکړې. وسلولو طالبانو په وار وار له افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو انکار کړی او وایي چې له امریکا سره مستقیما د سولې مذاکرې غواړي. په همدې حال کې د سیاسي مسایلو تحلیلګر محمد شفیق امین له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د سولې د مذاکرو اصلي اړخ نن سبا د امریکا متحد ایالاتونه دي.
که حقیقت تذیر شو د سولې د مذاکرو اصلی اړخ د امریکای حکومت دی او هغه پیچلی مسائل چې د سولې په پروسو کې مطرح کیږي له امریکای پرته د هغې پیچلو مسائلو د پاره د حل لارې نشي پیدا کېدلی. نو که په سپینه ووایو د سولې د پروسې اصلی اړخ د امریکای حکومت دی او په دې تړاو افغان حکومت هم پوهیږي، خو په ظاهره چون دا مسله د استقلال د مسئلې سره تړاو لري افغان حکومت دا مسئله په ظاهره دسې اعلاموي چې د سولې پروسې مالکیت باید له موږ سره وي.
د ولسمشر محمد اشرف غنی یو نږدې همکار چې نوم یې نه دی اخیستل سوی پرون رویټرز اژانس ته ویلي، ولسمشر غنی او ګڼ افغان سیاستوال داسې احساس کوي چې امریکا د سولې په مذاکرو کې افغانستان په حاشیه کې پرېښی دی. خو دغې سرچینې بیا هم هیله ښولې چې زلمی خلیلزاد له بېلابېلو افغان سیاستوالو د مدني ټولنې له استازو او ښځو سره په کتنه کې ډاډ ورکړی چې امریکا به د سولې د مذاکرو په بل پړاو کې افغانان په حاشیه کې پرې نږدي. په وروستیو کې د افغانستان د سولې په اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ مشورتي غونډې هم پیل شوې دي. ولسمشر غنی په تیرو څو ورځو کې له پخوانیو جهادي څیرو د سیاسي ګوندونو له مشرانو او نورو فعالانو سره کتلي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې زلمی خلیلزاد په سیمه کې هلې ځلې پیل کړې دي او زلمی خلیلزاد د سیشن بی پورس په ابوظبي کې د افغانستان، عربي متحده اماراتو او سعودي عربستان له استازو سره د افغانستان د سولې په اړه غونډه لرله. بل لور ته کابل د سولې د بهیر د چټکېدو په منظور غواړي چې روانه اونۍ یو مشورتي بورډ اعلان کړي. په دې بورډ کې به د ټولو ولایتونو استازي شامل وي. تفصیل د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د افغانستان حکومت وایي د سولې د مشورتي بورډ جوړېدل به له طالبانو سره د سولې په پروسه کې شفافیت زیات کړي. په دې ډله کې به د افغانستان د 34 ولایتونو د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو، د ښځو د ټولنو او ولسي شوراګانو استازي شامل وي. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل
ای بورد مشورتی با بخش تکنیکی حکومت و
شورا دا بورد به د حکومت له تکنیکی ډاله او د سولې عالی شورا سره د سولې پر پروسه ګډ کار کوي. دا به هم درز د حکومت لوري له مذاکره کوونکو پلاوی سره کار کوي او د افغانستان د سولې په اړه هر پریکړه به له دې بورد سره د مشورې پر اساس کیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د نومبر په 14 په کابل کې له عبدالرب رسول سیاف، صلاح الدین ربانی، محمد اسماعیل، عطا محمد نور، د افغانستان د مشرانو جرګې له مشر فضل هادی مسلمیار او ځینې نور کسانو سره په دې اړه د خبرو لپاره وکتل. خو په افغانستان کې د سیاسي چارو یو کتونکو انتظار خادم وای د سولې د مشورتي بورډ جوړېدل به د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې هڅې ځنډنې کړي.
ممی ترسوم کې خدا نه خواسته پروسی صلح او ایندی افغانستان قربانی
دی وایي موږ تشویش لرو چې د سولې بهیر او د افغانستان راتلونکو د یو شمیر خاصو کسانو د ګټو قربانی نشي. د غنی دا پریکړه چې د ټولنې له ټولو اړخونو سره مشوره وکړي شته، خو دې بورته د تصمیم نیولو حق ورکول د سولې پروسه لا پیچلې کولای شي. د انتظار خادم په باور په افغانستان کې د امنیت د خرابوالي لامل حکومت ته لازمه ده چې له طالبانو سره د سولې د موافقې پر لور ګامونه چټک کړي. خو په کابل کې د مدني ټولنې یو فعال سمې درایي وایي چې د سولې په مذاکرو کې باید ټول افغانان ونډه ولري او دوی خوشاله دي چې د افغانستان حکومت داسې پریکړه کړې ده. د مشورتي بورډ جوړېدو بحث د افغانستان خلکو ته یو څه امید ورکړی. متاسفانه دلته تل هڅه کیږي چې ټول کارونه د ارګ له ادرسه وشي، خو د مشورتي بورډ جوړېدل کولای شي چې د سولې په بهیر کې خلک دخیل کړي. د ملي یووالي پر حکومت له ډېرې مودې راهیسې له دې امله چې له طالبانو سره د سولې پروسه باید افغانستان شموله وي فشار و. پر حکومت په ځانګړي ډول په دې بهیر کې د ښځو د کمزوري حضور لامره په کور او نړیواله کچه انتقادونه کېدل. د سولې د مشورتي بورډ غړي لا نه دي معرفي شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه د ولش پرشنې په ټول افغانستان کې او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. وو په جیو 15 دقیقې دی نړیوالو چاپی خبرونه په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. د دغه چاپی خبرونه پانه راړو دغه خبرونه ته صفی الله ستنکزای کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د انتخاباتو په اړه یو مقاله خبره کړې. د ورځپاڼې په لیکنه د 2019 کال د اپریل په 6مه د لویدیز لملاتړ برخمن د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات یو مهمه موقع ده چې په دې هیواد کې ولس کلنه جګړه حل او فصل شي. واشنگتن پوسټ لیکي د انتخاباتو په نږدې کېدو سره سر له اوسه سیاسي خبرې ښکته پورته کیږي. په دوام کې راغلي چې په عین حال کې له طالبانو سره د خبرو په برخه کې هم ځینې خوځښتونه شته. ورځپاڼې لیکلي د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې د پروسې لپاره فشارونه زیات کړی او د وسلوالو مخالفینو مشرانو هم د لومړي ځل لپاره د خبرو لپاره لیوالتیا ښودلې. خو طالبانو ټینګار کړی چې د ولسمشر غنی له ادارې سره نه بلکې له امریکایي چارواکو سره خبرې کوي، لکه څنګه چې دوی په قطر کې له امریکایانو سره وکتل او روسي د ماسکو په ناسته کې هم برخه واخیسته. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي په افغانستان کې دننه او په لویدیز کې داسې اوازې دي چې سوله ښایي لومړیتوب ولري د هغو انتخاباتو په نسبت چې احتمالا اوسنۍ وضعیت تکرار کړي او د خبرو په مخ لومړني ګامونه له خنډ سره مخ کړي. د واشنگتن سغدریزي تهران ته د طالبانو د تمویل پلمه پلاس ورکوي. دا په فارن پالیسی خبرونه کې د یوې مقالې عنوان دی چې په ایران د امریکا د بندیزونو د تاثیراتو په اړه خبره کړي. د مقالې لیکوال مایکل کوګلمن ویلي لا اټومي تړونه د امریکا په شاکېدل او په ایران د بندیزونو لګول به خای د ایران په ختیځ گاونډي افغانستان کې چې د امریکا نه ختمیدونکې جګړه پکې روانه ده تشدد لا پسې زیات کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د می په میاشت کې له ایران سره لا اټومي تړون ووت او تر ټولو سخت تازه بندیزونه د همدې نومبر میاشتې په 15مه د تهران په تیلو او بانکي سیستمونو ولګول. فارن پالیسی لیکي له طالبانو ملاتړ له امریکا د غچ اخیستلو یوازینی وړیا لار ده. خو د همدې همکارۍ پټ اصلیت ته پکتو تهران کولای شي چې دغه خبرې رد هم کړي. واشنگتن وار له مخې له تهران سره د طالبانو د اړیکو په اړه اندېښنه ښودلې. د افغانستان په لویدیز کې چارواکو ویلي د ایران د سپاهي پاسداران ډله طالبان ته ویلوي او وسلې ورکوي. د طالبانو یو مشر هم د لندن ټایمز ته منلې و چې ایران د دوی یو شمیر جنگیالي روزي. فارن پالیسی لیکي طالبان سنیان دي او ایران هم شیعه هواد دي چې ترمنځ یې اړیکه یو څه عجیبه ښکاري. خو په دې ټولو توپیرونو سربېره هم یوازې له امریکا سره د دوی ګډه دښمنی یو دلیل پلاس ورکوي چې دوی سره همکار ووسی.
دا ساجی رادیو د دې خبرې مجلې پورسیو کې ساجی رادیو ته ستاسو یو شمیر را رسیدلې اس ام اس ولولو. په خوست کې هغه ښوونکي چې د ژوندانه وژده کلونه د ځوان نسل په ښوونه روزنه کې تیر کړي وستایل شول. د دې پروګرام تابعیا کوونکي وای دوی غواړي لدې ډول پروګرامونو سره هغه کسان چې دندې لري شاو صادقانه کار ته وهڅوي او هغوی ته دا فکر ورکړي چې له ولس څخه د هیڅ خدمتونه پټ نه دي. نجیب الله الخیر له خوسته راپور لري.
د خوست یو شمیر روڼاندو فرهنګیانو او مدني فعالانو دیار لستنه هغه خون کې چې ردیر شو تر 500 کلونو پوري د خون کو په توګه پاتې شوی او د نوی نسل په خوانه روزنه کې برخه اخیستي وستل او د دوی د خدمتونو قدردانی وکړه. یادستان غونډه د جمعې پر ورځ د اسماعیل خیل اماندوزی په ولسوالۍ کې د حیدر خیل ادبي بهیر په وخت د محمد صدیق روحي لیسې په انګړ کې جوړه شوې وه. د برنامه یو تن تابعیا کوونکی مدني فعال شاکر الله شاکر آزادۍ راډیو ته وویل
دا چې زمونږ ټولنه جګړو ځپلې ده او جنگ او جګړې دي، نو ښوونکو ته ضرورت دی تر څو چې دوی د علم او پوهې د پراختیا پرمختګ لپاره ګامونه پورته کړي. د دې غونډې څخه زمونږ موخه دا ده چې هغه استادان چې دوی کلونه کلونه د معارف په ډګر کې خدمتونه کوي د هغې ستاینه لمانځنه وشي او غواړو چې د تر څنګ نور استادان هم تشویشي تر څو چې د خپل راتلونکي نسلونو لپاره ډېر خدمتونه وکړي.
په ستاین غونډه کې ښوونکو ته ستاین لیکونه په پښتني دود لونګۍ او یو شمېر ډالۍ برابرې شوې وې. په تقدیر شوی ښوونکو کې یو هم محمد جان وقارو چې د 30 کلونو راهیسې ښوونکی دی نوموړی وایي
د سپیکر کوم چې زه نوې دنده پیلوم او د مو ته دومره قوت ورکړي زه به اندرا تر څو پر ژوند د ژوند تر وسې سلګي پورې د نوې نسل پر روزنه کې یو د حقیقت سستی او تمبلي ونه کوم تر څو پر چې د غم ځپلای ملک د علم په غنا خې سکړو.
مدني فعال صاحب ګل فرهاد وایي چې په ژوندونه د خدمتګارانو په منځلو او ستایلو سره هغه بد فرهنګ چې وایي په پښتنو افغانانو کې ښه ژوندی نشته او په مړو کې بد نشته لمنځه ځي.
مېمو غوښتنه هم دادو تر څو په مختلفو اقشارو کې په نظامي فرهنګي علمي او همدا ډول په مختلفو برخو کې خپل شخصیتونه خپل مشرور وستي وایي نزوي په ژوندونه تر څو بد فرهنګ چې په ټولنه کې رچ شوی دی چې په پښتون قوم کې یا په ملت کې په ژوندیو کې ښه نشته او په مړو کې بد نشته. دی پرهنګ ته موږ د پای ټکی کېږو.
د سابق لرونکو خونکو په ستانغونډه کې یو شمېر ځایي حکومتي مسؤلینو هم برخه درلوده. د اسماعیل خیر او مندوزه ورسوال محمد یونس صدران ویل
نو دا ډیر لوړ پروګرام دی، هغه څوک چې په اداراتو کې اوس برحال دي دوی په دې سره تشویقیږي، مانوي خدمات خلکو ته وړاندې کوي او دوی په دې نه پیږي چې کوم خدمت وکړو په ژوندونه دي موږ خلک قادر کې.
دی ادوانی ورده کڅه هم خو د پهنې د بهیر زلان د سابق لري او په ورسته نږدې و پیړۍ کې ډیر شمېر علمي، سیاسي او اکاډمیک شخصیتونه افغاني ټولنې ته وړاندې کړي، خو اوس مهال کلیوي خو د یاد ولایت د پهنې بهیر د کمیات او څومروالي له نظره پراخ شوی، ولی کتون کې کیفیت کمزوري غني او د خکولو غوښتنه لري.
امروز حقوق هسته ایمون رو
ازادی رادیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د پاکستان د حکومت یو چارواکی چې پرون سهار د ورکیدو خبر ورکړ شوی وو په یو ویډیویي پیغام کې دا کړی چې روک رک روخ دی. محمد ایاز خان مسعود ویلي چې د خپلوانو د لیدو لپاره له اسلام آباد څخه شمال لویدیځ ښارګوټي د اسماعیل خان ته تللی دی. تر دې مخکې له اسلام آباد څخه د پاکستان د پولیسو یو افسر طاهر خان داوړ د اکتوبر پر 26 وتښتول شو او مړی یې تېره اونۍ ډیورنډ کرښې ته څیرمه د ننګرهار په دور بابا ولسوالۍ کې وموندل شو. صالح محمد صالح راپورټ لري.
د پلازمینی اسلام آباد د پرمختیایي ادارې یا سی ډی ای مشر محمد ایاز خان مسعود د پنځمه په ورځ دفتر ته ترتګ وروسته بیا کور ته نه دی ستون سوی. د هغه اخشي محمد حسن پروند ازادي رادیو مشال څنګه تو ویل خور یې له محمد ایاز خان سره د پنځمه تر نا وخته پر ټلیفون په تماس کې و، خو وروسته ټلیفون ظاهرا بند او د درکونه لګید. د پاکستان پولیسو ازادي رادیو ته ویلي چې دغه چارواکي موټر د هغه له دفتره د باندې ولاړ دی. خو محمد ایاز خان مسعود پرون وخته په یو ویډیوي پیغام کې ویل چې د خوندي او رک روغ دی. زما ملت، زما حکومت، زما ادارې، ورونو، خویندو او دوستانو، زه محمد ایاز خان مسعود یم، انجینر او په اسلام آباد کې د سی ډی ای ادارې مشر یم. دلته په ډیرا اسماعیل خان کې د خپلوانو کره راغلی یم، په دغه ځای کې خوندي او رک روغ یم. شغلی مسعود وویل چې موبایل ټلیفون یې ورک شوی او له خلکو یې غوښتنه وکړه داسې اوازې دې نه خپروي چې ګواکې دای اختطاف یا هم ورک شوی دی. خو په ویډیو کې داسې شواهد نه دی وړاندې شوی چې معلومه سي په رښتیا هم په ډیرای اسماعیل خان کې ثبت شوی وي. شغلی مسعود هم نه دی ویلي چې څنګه له خپل موټر پرته د غلیرې پرتې سیمې ته ورغلی دی. په اسلام آباد او ډیرا اسماعیل خان کې د اسلام آباد د پرمختیایي چارو د ادارې د مشر محمد ایاز خان مسعود د کورنۍ غړو یا هم خپلوانو د دې ویډیو په اړه کوم بیان نه دی ورکړی. دا په اصل کې د چیلې اسلام آباد څخه د پاکستان د پولیسو یو افسر طاهر خان دا وړ د اکتوبر پر 26 وتښتول شو. مړی یې تېره سه شنبه د ننګرهار په دور بابا ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه وموندل شو. طاهر خان دا وړ د اکتوبر پر 26 خپل میرمنې ته په یو سمس کې لیکلی و چې رک رو او د پاکستان په ختیځ جهلم سیمه کې دی. د پاکستان ګڼو لویو ګوندونو د طاهر خان دا وړ تښتول کېدل او بیا وژل کېدل غندلی او د دې پیښې د پلټونو غوښتنه کړې ده. د هغه کورنۍ د پاکستان د صدر اعظم عمران خان لخوا د پلټونو امر رد کړی دی. د دا وړ زوی امجد طاهر د خپل پلار د جنازې په مراسمو کې د خبرو پر وخت غوښتنه وکړه چې په دې اړه دې نړیوالې پلټنې وسی.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه 12.5 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. د دې خبری مجله په ورسوي کې ازادي رادیو ته تاسو یو شمېر را رسیدلې اسمي سنل بلو. خو اوس لنډ خبرونه. حکومت وایي هڅه کوي په افغانستان کې له وچکالۍ ځپلو افغانانو سره د مرستې لپاره د جینواب کنفرانس کې د مرستندویه هیوادونو همکاري جلب کړي. ټاکل شوې ده د جینوا کنفرانس د روان نومبر میاشتې پر 28 او 28 جوړ شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د جګړې په ډګر کې د افغان سرتیرو د مرشوبلې د مخنیوي لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې ده. د دې ستراتیژي اعلان د افغانستان دفاع وزارت وروسته تر دې کوي چې جمهور رئیس اشرف غني وویل چې له 2015 کال را په دیخوا په افغانستان کې څه باندې 8000 پولیس او پوځیان په جګړو کې وشل شوې دي. د بلخ د محلي سینما ممثل قدوس فرهمند د نامعلومو وسلوالو په حمله کې وشل شو. د بلخ ولایت د خلو ملسوال ازادي راډیو ته وویل چې پیښه پرون ماسپښین د خلو ملسوالي په مربوطاتو کې شوې ده. د پاکستان پولیسو د کراچي په ښار کې بمی چاودنې 2 تنه وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. دا چاودنه پرون د مالیر په سیمه کې وشوه. د 2 ټپیانو روغتیايي وضعیت نازک شودل شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي د ځانګړي پلټون کې رابرټ مولر د پوښتنو ځوابونه په لیکلي بڼه بشپړ کړي دي. او د ترکیې پولیسو 14 تنه فعالان، خبریالان او اکاډمیک شخصیتونه نیولي دي. پر دوی تور پورې دی چې د بشري حقونو له فعال عثمان کوالا سره ارتباط لري. کوالا د هغو ادعاو له کبله په زندان کې دی چې ویل کېږي د 2013 کال د اعتراضونو په مرسته د حکومت نه نسکورولو هڅه کړې وه. مخکې تر دې چې ستاسو اسمسونو ته مخه کړو، د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
دا ژوند رنگونه.
السلام علیکم، زمانم فرهاد احمد ده، د ننګرهار رسیدونکی یم. د جلال آباد تقریبا یو کال په کابل کې اوسی ونه یم. دکان جو خلاص کړی ده. دکان د سرپایی ده او د زنانو او سر د سکول دي.
دا جنس د کوم سینه راوړی تاسو؟
دا اکثرت چې دي د چین دي او پاکستانی پکښته ده.
کوم مالونه فعلا خه مالونه دي چې خلک یې اخلي؟ ډیر
ټول برند والا خلک لري. برند کوم برند دي چې نوم نه بغیر یې هغه څنګه خوخه، لکه ګوچی، شانل او د ډی کین وای، مایکل کورس دا خلک لري خوخه.
دا په چینای مالو کې هم برند شته دي؟
چینی مالونو کې خو برند نشته، دا خواغي جوړی ده. یعنی اصل مال یې تقریبا د شانل والی هغه والی تقریبا 15000 افغانۍ پورې، هغه تمامي یو پرس یو بیگ. خو یعنی دغه کوالټي چې کوم سره ده، یغی صد متفاوض مو فرق نه کوي. موږ ګارانټي مورکو شپږ میاشتې یو کال پورې.
یعنی تاسو د کاپی اخلي؟
کاپی اخلو،
د برند کاپی.
بالکل.
قیمتونه څنګه دي؟
قیمتونه چیرته هم چې اصل سره دي تقریبا وو هغه کې، یعنی تقریبا 80% تخفیف سره راځي. دا درو پکې نشته، سره اختیار دغه.
او څنګه د خلک بیا اخلي دغه کاپی؟
نن مو سره غلی و په خوشاله باندې مایکل کورس واغ سره هغه سپین نو دغه دواړه جوړه واغ سره په خوشاله باندې. او ورته مې ویل چې دا اصل نه دي، خو ساخت او جنسیت بیخي کیفیت ډیر ښه
دا چې اصل نه دي، خپل برند نه دي کنه، او کیفیت دې یعنی د برند راټیټ د خو کاپی دي. دا بیا څنګه غلری کیفیت لري؟
اصل کې دی اوریجنل او دی کاپی چې کوم دی، دومره فرق نه کوي. صرف او صرف هغه اماغه دکان کې خرڅي چې کوم دکان کې، یعنی دی په دې په نوم باندې هغه هم دومره وخت کوي. د بوت چې خو ترای خامه خش کیږي، د سکول هم نشوقیا خلک اغون دي شپږ میاشتې درې میاشتې نه بعد خطا کوي به بللی
بیا هم. یعنی که تاسو کوشش وکړي چې هغه مالونه راوړې چې لږ زره اصل ویزه کې، چې دلته افغانستان کې اقتصاد ضعیف ده، خلک چې شیخ لغوار چې ډیر دوام کوي،
اوس کدی دي کې کدی کې موږ هغه راوړو کنه قیمت راوړو. یو قیمت مطلب دا چې اوریجنل راوړو، دنده د چا واس نشته چې وایلی 15000 افغانۍ یا 2000 افغانۍ پورې چا بوت تبيخي غنه کې کلارکس راغلی کې وځي کې هغه چاونه ز دکان بند شو.
یعنی تاسو خلګو واسطه ګوري بیا داسمه
هغه سره وو
منه نه کورور جانه.
تاسو سلام.
او سږی راډو په منځني سپد 12.5 په ټوله افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالحکیم جمالی د فرا له بکوا ولسوالی لیکي حکومت ته له امنیتي پلوه د فرا امنیت ته پام وکړي، دلته وضعیت شنه دی. اسلامیار د پکتیا له جاني خیلو بیا لیکي په جنگ کې لشکيلو خو او غواړو چې په دې یخه هوا کې عملیات و نکړي، ځکه چې ډیر تلفات به ملکیانو ته واوړي. ګلزمان صادق د کونړ له مرکز لیکي زلمی خلیلزاد کول شي د سولې له خبرو سره مرسته وکړي. محب الله صابل لیکي له خلیلزاد مننه کوم چې د افغانستان د سولې لپاره سخت هڅې کوي. عنایت الرحمن د کونړ له نشکام څخه لیکي هر څوک چې د افغانستان د اوبو پر بندونو حمله کوي، دا حمله د روس د یرغل په څیر ده. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي د معارف وزارت باید کلنۍ آزموینه رانږدې کړي، ځکه چې هوا یخه شوې ده. سمیولا حلیمی تندر د پکتیا له سمکنوی لیکي د افغان ښوونکو معاشونه باید زیات شي. اجمل مسعودزی له پکتیا لیکي د ولسی جرګې ټاکنې له فساده ډکې وي. عبید الله له کابل لیکي د ولسی جرګې انتخابات په داخل له فساده پاک وي. او یو بل اوریدونکو چې خپل نوم نه دی لیکلی، د ولسی جرګې د ټاکنو نتیجې باید ژر اعلان شي. دا خبری مجله مو هم دلته پای ته ورسیده. په بلی خبری مجله کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره دی. سهار مو بخیر احمدی.